درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دی. د اوسنۍ رادیو د خبرونې ته مو هرکلی کوو. لومړی د دې ساعت خبرونه واوري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اختلافاتو په اړه اسلام آباد ته د ترکیې د یوه جګپوړي پلاوي تګ ممکن د طالبانو د نه همکارۍ له کبله ځنډیدلی وي. ټاکل شوی وه چې د ترکیې د درو جګپوړو چارواکو په ګډون پلاوی تیره میاشت اسلام آباد ته تللی وای. د دې پلاوي د سفر خبره د تیرې میاشتې په لومړیو کې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په باکو کې د پاکستان له صدر اعظم شهباز شریف سره په کتنه کې کړې وه. د پاکستان د بندونو چارو وزارت ویندوی طاهر حسین اندرابی نن جمعه په اسلام آباد کې یوې خبری غونډې ته وویل د ترک پلاوی په سفر کې ځنډ شایي د هغه په مهال ویش کې د ستونزې له کبله راغلی وي. د په عین حال کې وویل چې پرون له افغانستان سره د تورخم او سپین بولدک لارې د بشري مرستو لپاره پرانیستل شوي دي. اندرابی زیاته کړه چې له افغانستان سره به لارې تر هغو بشپړې خلاصې نه شي چې له دغه هېواده پاکستان ته د ترهګرۍ د ورپیش خطر مخه نه وي نیول شوی. د پاکستان د بندونو چارو وزارت ویندوی دا هم وویل چې د افغانستان له خاورې پر پاکستان بریدونه یوازې په پاکستانی طالبانو او افغان طالبانو پورې محدود نه دي، بلکې افغان اتباع په پاکستان کې په جدي جرمونو کې ښکیل دي. د طالبانو حکومت په ځلونو د پاکستان اداوې رد کړي او له دغه هېواد یې غوښتي چې خپلې ستونزې په خپله خاوره کې په خپله حل کړي. هند افغانستان د امیر روغتیال سکتور سره د مرستې لپاره کابل ته د ضروری واکسینونو نوې جوپه لیږلې ده. د هند بهرنیو چارو وزارت ویندوی رند هل جسوال پرون جمعه وویل چې نوې ډیلی د خپلې رواني بشري مرستې د پروګرام په چوکاټ کې د انفلوئنزا او مننجیت دریش پیته زراو و سوا څلور دیرش دوزه واکسینونه د افغانستان روغتیایي ادارو ته سپارلې دي. نوموړي زیاته کړه دا مرستې په داسې مهال رسیږي چې د افغانستان روغتیایي امکانات لا هم له سخت فشار سره مخامخ دي. د قطر د الغرافه خیریه بنسټ په فراه ولایت کې د بېوزلو او بېکورو کورنیو لپاره 108 کورونه جوړ کړي او د دوو جماعتونو او یوه روغتون پر جوړولو کار روان دی. دا خبره پرون جمعه د یاد بنسټ مسؤلانو د طالبانو د حکومت د اقتصاد له وزیر قاری الدین محمد حنیف سره په کتنه کې وکړه. د الغرافه بنسټ مسؤلانو په فراه ولایت کې د خوشحال خان مینې په نوم د دې پروژې د لومړي فاز د فزیکي پرمختګ او وروستیو چارو په اړه راپور وړاندې کړ او ویل چې د دې پروژې دوهم فاز به ډیر ژر پیل شي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتو له ځانګړي راپور ورکوونکي سره پرون پنځشنبه په دوحه کې وکتل. د قطر د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پانه کې چې نن یې خبره کړې ویلي چې د افغانستان لپاره دغه هیواد ځانګړي استازي فیصل بن عبدالله الحنزاب له ریچارد بینت سره په کتنه کې د قطر دولت او ملګرو ملتو ترمنځ د ګډو همکاریو په اړه خبرې وکړې. په دې خبرو کې په ځانګړي ډول د افغانستان د بشري وضعیت په تړاو د دواړو لورو پر همغږۍ او هڅو ټینګار وشو. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتو ځانګړی راپورتر ریچارد بینت د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت د څارنې لپاره حاضر دمه قطر ته په سفر تللی دی او ټاکل شوی دی چې نن په واشنگټن ډی سي کې یو لړ مراسمو په ترڅ کې د 2018 کال د فوټبال د نړیوال جام د لوبډلو ګروپونه مشخص شي. تمره چې په دې مراسمو کې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ، د مکسیکو ولسمشر ګلاوډیو شیون باوم او د کانادا صدر اعظم مارک کارنی هم برخه واخلي. د امریکا متحده ایالاتونو، کانادا او مکسیکو د دغو سیالیو ګډ قربان دي.
آزادی پڅپوکی
در امواج آزادی
د آزادی پڅپوکی پروګرام ته خرغلاست. په دې خبرونه کې ز احمد تکل سسکوربم د ټکنیکی چارو لارښوونه سید بهروز دلیری کوي. د لیندې په دیر لسمه د طالبانو حکومت ټینګار وکړ چې له پاکستان سره سوداګریزه لارې به یوازې هغه وخت پرانستل شي چې له اسلام آباد څخه قوي ډاډ ترلاسه شي چې دا لارې به پراتلونکي کې د سیاسي فشارونو لپاره نه تړل کیږي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې افغانستان اوس خپلې اړتیاوې د نورو هیوادونو له لارې پوره کوي، او د دوی حکومت پریکړه کړې ده چې له پاکستان سره تجارتي لارې به یوازې وروسته له هغه خلاصې شي چې اسلام آباد دا تضمین ورکړي چې په هیڅ ډول حالاتو او شرایطو کې به بیا دا لارې د خپلو سیاسي اهدافو لپاره نه بندوي. لدې مخکې د پاکستان د سوداګرۍ وزارت په یو بیان کې ویلي و چې د تورخم او چمن ترانزیتي لارې خلاصوي څو د ملګرو ملتونو د دریو ادارو لخوا افغانستان ته بشري مرستې ورسیږي. خو دې وزارت د هم ویلي و چې دا لارې به د تجارت، ترانزیت، کارګو او نورو مسافرو لپاره تړلې پاتې وي. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرات د اقتصادي برخې مرستیال ملا برادر اخوند د نومبر په 12مه له افغان صنعتکارانو او سوداګرو سره د غونډې پر مهال هغه ته درې میاشتې وخت ورکړ چې له پاکستاني لوري سره خپل سوداګریزې موافقې پای ته ورسوي. هغه دا هم وویل چې له دې خبرتیا وروسته هم سوداګر د پاکستان له لارې مالونه که چیرته راواردوي او یا یې صادروي، نو د ستونزو د رامنځته کېدو په صورت کې به یې د دوی حکومت غم ونه خوري. په دې خپرونه کې پر دې بحث کوو چې آیا د افغانستان او پاکستان ترمنځ د پوره سوداګرۍ د بیا پیل امکان شته او کنه، او که وي په کومو شرایطو به وي. همداراز له نورو هیوادونو سره د افغانستان د ترانزیتي موافقو مسله به وسپړو او له پاکستان سره به یې پرتله کړو. د خبرونې میلمانه دي د افغانستان د ولسی سیاسي جرګې مؤسس صدیق منصور انصاری او د افغانستان د علومو د اکاډمۍ پخوانی غړی د پوهنتون استاد پوهن بشیر دودیال. دودیال صاحب ته خراغلاست وایم. دودیال صاحب، له پاکستان سره د افغانستان اوسنۍ ترانزیتي موافقه باطله ده او که تر اوسه هم نافذه ده، ستاسو اټکل څه دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تر هر څه مخکې خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم. وروسته د سلامونه او احتراماتو داسې یو عمومي که ووایو، متاسفانه موږ دغه جغرافیوي جبر مختلف هیوادونو سره چې مختلف نظامونه او موږ سره په بیلابیلو ډولو چلند لري، د یو سره موږ همسایګان کړي یاسو، ګاونډیان یاسو سره، دا نو جغرافیایي جبر ده. بیا موږ د هیواد ختیځ خواته پاکستان، خصوصا پاکستان سره د و او یا کلونو را دی خوا موږ ورسره سیاسي ستونزې لرو، او تر ټولو غټه ستونزه دا ده چې دوی دغه اقتصاد او تجارت د سیاست سره تړي. په هیڅ هیواد کې، په هیڅ ځای کې عامه منافع، عامه ګټې، تجارت، قانوني تجارت د سیاست سره نه دی تړل شوی. البته بعضې وختونه که جنګ پیهیږي، طبعا جنګ په تجارت و اقتصاد و پر دې ټولو باندې تاثیر لري، اما مشکل دا و چې په دغه تیرو اوه اویا کلونو کې موږ غیر جنګي حالاتو کې هم د دمپنګ سره مخامخ وو. د پاکستان تجارت کې د داسې یو وضعیت سره چې زموږ د تولیداتو په وخت کې به یې لاره بنده کړله، او د خپلو تولیداتو په وخت کې به بیا څه مشکل نه وو. اما بل مشکل دا و چې ځینې وختونه به زموږ میوې او سبزي باندې له 300% نیولې تر 400% پورې به یې تعرفه وضع کړله. دا ټول هغه نښې وي چې دوی په تجارت کې موږ سره ښه چلند نه درلودې. خصوصا دغه مسله چې اوس پېښه شوې ده چې دا د تحمیلي کرښه باندې کومې لارې چې د افغانستان ترمنځ او د دغې منطقې د خلکو ترمنځ په عنعنوي شکل سره موجودې وې، دا که دا د باجوړه علاقونه ونیسو د کونړ په تر دې پورې، بیا دا تورخم چې لویه لاره ده، او بیا دغسې د غلام خان او دغسې تر کندهار سپین بولدک پورې که موږ په نظر کې ونیسو، دا ټول دلته درې مشکلات موجود دي. یو دا چې ترانزیتي ستونزې دي، او ترانزیت موږ څه ته وایو؟ ترانزیت دغه د کراچۍ نه د افغانستان مالونه چې تجار راوړي، دغه خاوره د کراچۍ نه تر دې چې هغه مبدا بندر ده او بیا افغانستان مقصد، دغه ترانزیت یو اړخ. بل ترانزیت بیا پاکستان ته مهمه ده چې پاکستان بیا د زموږ د خاورې نه دغه نورو هیوادونو ته مالونه صادروي. دا ترانزیتي ستونزه یو مشکل. دو اړخیزه تجارت بیا چې تنها د افغانستان او د پولی نه اخوا د خلکو ترمنځ ده، دا دویم مشکل. او دریم د دوه ورونو ولسونو ترمنځ اړیکې.
بله،
په دغه سیمه کې
دودیل صاحب، دغه مسایل چې تاسو یادونه یو بخې یادونه کوي، دا د افغانستان او پاکستان ترمنځ په ترانزیتی موافقه کې چې د فکر کوم د حامد کرزی د ولسمشری پر مهال د لاسلیک شوی و د دوړو هیوادونو ترمنځ، په هغه کې د دې یادونه نه ده شوې. یعنی دغه څه چې تاسو وایئ دا بدلونونه چې د پاکستان د سوداګرۍ وزارت د افغانستان پر مالونو تعرفه 100% او 200% زیاته کړه، دا خلاف له هغه موافقه و چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ و؟
بله بله، تاسو منظور افتاله افغانستان
و؟ بالکل، هغه د افغانستان او پاکستان
اګریمنت، یعنی د افغانستان او پاکستان ترمنځ تجارتي موافقه دي. هغه په 2010 کال کې لاسلیک شو، نو د افغانستان د خان په وخت کې وزیر تجارت جناب عاتی صاحب و. دا په افغانستان په موافقه لاسلیک کولو کې 2010 کال کې نهایت نیک نیت ښکار کړ، ډیر زیات ډیر زیات مخلصانه پیشنهادونه او ډیر څه یې ومنل. نو دغه مهم ټکی داسې و دی افتا چې هند ته به بې له قید و شرطه د افغاني تجارو مالونه ځي، خصوصا د واګې له لارې. واګه نو داسې یوه سابقه لري، ډیر پخوا دغه دوستخیر تجارو د افغانستان او د نورو د دې سیمې د دې منطقې، دوی به په هغه وخت کې ملتانو، پېښور، لاهور، واګه او کراچیو داسې نومونه به یې ویلي. پاکستان قطن چا نه پېژانده او نه معمول و چا نه پېژندل. هغه نسل تجار تقریبا د 100 کلو مخکې، د 70 کلونو مخکې، حتی تر 10-15 کلو مخکې پورې پاکستان د تجارو نوم نه یاده و. دوی به دا ملتانو، پېښور، لاهور، دا د کشمیر نه به دا یو رقم ډېر نفیس شالونه دا به راتللې، کشمیر به یادوو. په دې کې به دا واګه لاره ډېره یادېدله او دا د افغانستان یوه عنعنوي لاره وه. په دغه قرارداد کې دا هم ویلي چې دا به نه بندېږي، اما تاسو ګورئ هفتا تطبیق نه شو، واګه د افغان تجارو په لار مخ بند ده. بل ټکی په هفتا تړون کې هم دغه تړون چې تاسو یاد کړ په دغه موافقه کې دا و چې د افغانستان وسایط به مستقیما باربري کېږي، اما پاکستان د څه وخت وکړو چې د افغانستان نقلیه وسایل به چتلې، یا به تورخم کې تخلیه کول، یا به بل ځای کې چې کله به واوښته له خواته دا هم خلاف دي.
دا 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 خو واضح سرغړونې دي. په دې سرغړونو کې هیڅ کله د افغانستان پخوانی حکومت، بیا وروسته د طالبانو حکومت، دوی هیڅ ډول اعتراض یا د خبرو اترو بلنه چې راشي په دې باندې خبرې وکړو پاکستان سره یې ونه کړل.
ولنه جناب یاله کوزای صاحب شاید ته توزل ورغه زموږ تجار ورغلل او سویل چې دا دوار خیزه تاوان ده. حتی افغانستان دغه اضافه بار دا هم ډېر ورسره سختګیري نه کوله، او دوی دا اضافه بار هم دا هم خلاف دغه و. د کراچۍ نه دغه د مالونو ترخیص کېدل او دا د پورت قاسم نه د افغاني تجارو ترخیص کېدل، بار بار دا اعتراضونه وشول، دا سند ورته وړاندې شو. اما هغه وخت کې د افغانستان زخمي ګوته د تیګې لاندې وه، د یو خوانه نامنی وی دی، بل خوانه راز راز فشارونه وو، بل دا چې داخلي مفسدين وو، دلته جاسوسانو مختلف کول، په هغه وخت کې دا به تاثیر وو. اوس چې 100% امنیت ټینګ ده او برخلاف هلته د پاکستان بعضې علاقو کې امنیت خرابه شوې ده او مخالفین شوې ده، اوس دا خبره چلېږي. اوس کېدی شي موږ افتا هم د دوی مخته کېدو، او موږ دغه د دوی خپلې ګټې د خپل د دوی تجار اعتراضونه دا ټول د دوی مخته کېدو، او ورته ووایو چې سم را سره په دې تجارت کې سم چلېږه. دا خبره اوس کېدی شي،
اوس دا خبره کېدی شي، او بخیت اوس دا خبره په دې خاطر کې دی چې د افغانستان زخمی ګوته چې تاسو مخکې یادونه وکړه د پاکستان د تیګ لاندې نه راوته ده،
اوس خو راوته ښکاري فعلا. اما د اوږدې مودې لپاره موږ بیا هم د دې طرفدار نه یاستو چې دا لاره وتړل شي، په تدریج سره کېدل.
یعنې ستاسو اشاره چې تاسو وایئ چې د افغانستان خو ګوته اوس د پاکستان تر تیګ لاندې نه ده، هدف مو دا دی چې د طالبانو د حکومت د اقتصادي چارو د ریاست الوزرا د اقتصادي چارو مرسیال مولا عبدالغنی برادر چې یادونه کړې و چې افغانستان اوس نورې بدیلې لارې پیدا کړې دي او پاکستان ته ضرورت نه لري، دا همدغه اشاره ده ستاسو دې خبرې ته؟
همدغه اشاره ده، ځکه چې اوس موږ نورې لارې پیدا کړې دي او زموږ دغه تیرو یوه دوه میاشتو کې ډېر زیات مالونه له همدې لارې لاړه راغلل. دا چابهار بندر ده، هم د اوس هم د آینده دپاره دا لاجورد لار چې موږ ورته وایي ترکمنستان او تاجکستان او قزاقستان او تر اروپا پورې د آذربایجان دا ټول هوایي لارې. وګوره اسلامي امارت دغه ترکیه او امارت او هند او چین دې ته دغه هوایي لارې هوایي دریځونه چې مخکې په هغه تېرو شلو کلونو کې دا سهولتونه برابر شوي وو دا اوس دغه د عمل فعال دي. بس د اوسپنې پټلۍ دا د خوف لاره چې پخوا شروع شوې وه اوس هغه د بهره برداري ته وړاندې شوې ده. دا زموږ او تاسو دا نور بندرونه سمت شمال کې چې دي د افینې دفتر او حیرتان بندر و ده د اوسپنې پټلۍ د تکمیل کېدو په حال کې ده. دا په تدریج سره زموږ دا خود ګوته اوس د تیګې لاندې راوځي. اما موږ دا وایو چې دا عنعنوي تجارت چې د پاکستان سره و دا نور مشکلات هم دي کنه. دلته اوس هغه بین المللي مؤسسات چې دي دا غربي هیوادونه دي چې دوی د کراچۍ له لارې دا خپل مالونه رالیږي.
دا لاره نشي بدلېدای، دا له بل ځای نشي راتلی.
دا هم راته شي خو بیا نو ډېره قیمته تمامېږي. دغه اوس هم موږ دغه بدیلو لارو نه چې استفاده کوو زموږ د تجارو دپاره دا قیمته تمامېږي. اما د دې تر څنګ دوه اړخیز تجارت به تر یوې اندازې پورې
وبښئ چې یوه مسله خلاصه کړو دودیال صاحب، وبښئ چې د نړیوال مرستې چې تاسو یادوئ ملګرو ملتونو ادارې دي، مثلا دبليو اف پی دی، خوړو نړیوال پروګرام، یونیسف، دوی مرستې راوړي افغانستان ته، غنم دي، پیغام هغه دی، هغه مقوی بسکیټ دی،
بشری کومکونه
دی، دا یوازې او یوازې د پاکستان لاره افغانستان راتلای شي، بل لاره نشته، د منځنۍ اسیا لاره نشي کېدای.
او خلکو د پاره چې د افغانستان سره کومکی د پخوانه او په دې دومره کلونو کې دا یو من شوې لاره و، دا یو د پاره مساعده ده، ځکه چې بهر د کنه نړیوالې وګړي او د دې ځارنه د ملګرو ملتونو د بیرق باندې هغه بیړی راځي تر کراچی بندر پورې، نو دا ډېر مساعد ده. او په دې کې بیا پاکستان هم ډېر نکي بندیز نه لګوي، ځکه چې هغوی بیا پاکستان ته ځکه ډېرې پیسې دا د ترانزیت د بشري مرستو نه هم هغوی پیسې.
اوبخې د ایران لاره هم د سمندر لاره ده، اوبخې د ایران لاره هم د سمندر لاره ده، ایران تر بندیزونو لاندې ده.
اما خو دا څه مشکل ده چې ایران یو شمېر تعزیرات لاندې ده، دا یو هم د ایران لپاره مشکل شو، هم د افغانستان لپاره. دا څه یو باریکي هلته بیا دا موجوده ده چې هغه خو هم ډېره ښه لاره وه، هغه هم نړیوالې وبدي، خو کراچی اوس معمول داسې ده. اما زمونږ ډېر بحث خو خیر دا خو بشري مرستې دي، دا بشري مرستې موږ ته ډېرې ضرور هم نه دي، موږ باید بالاخره په خپل ځان باندې متکي شو. موږ ته ډېر مهم دغه دوه اړخیزه تجارت او دغه دوه اړخیزه ترانزیت ته د دواړو هېوادو تر منځ چې پاکستان هم ورته ضرورت لري او موږ هم ورته ضرورت لرو، په مجموع کې دا مسله حل شي. یوازې دا نړیوالې بشري مرستې به په دې به ډېر تمرکز نه کوو.
بله، دودیل صاحب تاسو مخکې یادونه وکړه چې په اوږد مهال کې بیا هم له پاکستان سره تجارتي لاره، ترانزیتي لاره باید مونږ وساتو، افغانستان یې وساتي، او باید د بدیلو لارو په باب، البته د کومکي لارو په توګه به فکر کوي، مګر اصلي لاره به بیا هم د پاکستان لاره وي. تر اوسه په څه دلیل، په کوم دلیل؟
وګوري دا باید دا خو ګاونډي هېوادونه دي، سیاسي مسائل به یوې خواته پرېښودل شي، اما د تجارت لاره په دې خاطر هم باید پرېښودل شي چې د وچې د لارې تر واګې پورې زموږ صادرات کلونه کلونه هند ته دوام درلوده. دا یوه تجربه شوې لاره ده، دا ولې باید بنده شي؟ دا خو د تجارت لاره ده، ولې سیاست سره تړل کیږي؟ موږ دې ته بیا آینده کې بیا هم ضرورت لرو، هندوستان هم ضرورت لري. دا د یوه دوستي لاره هم ده په حقیقت کې، د لویې وچې ته هندوستان سره، د دغو ولس سره، دغو خلکو سره. موږ یو په دې خاطر، بله دا ده چې دغه خلک، دغه ولسونه چې دي، د تحمیلي کرښې نه اخوا دوی راز راز مناسبات لري، یو بل سره مړی ژوندی لري، تګ راتګ لري. نو دا تحمیلي کرښه خو ده، که دا بیخي وتړل شي هم، خو موږ خو دغه چاړه چې دا ډورنډ دلته کښلې وه، دا خو موږ نورم دې ته اجازه ورکړه چې دا کتر یو څه رګونه پرې شوي دي، باقي مانده رګونه هم پرې شي. موږ نه غواړو چې دا تحمیلي کرښه دومره تر ګواښ او تهدید او فشار لاندې راشي، حتی رسمي وپېژندل شي او مطلقه بنده شي. دا د دې اجازه نه یوازې د اقتصاد او تجارت د دې لحاظه، بلکې د دغو ولسونو تر منځ دغه روابط دي. او تاسو وکتل دغه اوس هم په کونړ او باجوړ کې دېنه خلک په ډېرو مشکلاتو سره اوړي او راوړي، هلته مختلف تعاملات دي. حتی موږ داسې خلک لرو په افغانستان کې، په دغه قندوز کې زه تاسو ته داسې کورنۍ درته ښیم، نمونه یې اخلم چې هلته په سواد کې ځمکې لري او قواله او سندونه هم لري، ملکیتونه ځمکې هلته دي. او قندوز کې موسېدل قندوز او کونړ او ننګرهار او مومند دا خلاصه کې
مننه مننه دودیال صاحب کور مودان بیا هم خبرې کوو په همدې موضوع باندې، بیا هم له تاسو سره خبرې کوو. زما تخنیکی همکار له ډیرو هڅو وروسته بل اخره وکولای شوی چې د زمونږ له بل میلمه د افغانستان د ولسی سیاسي جرګې له مؤسس صدیق منصور انصاري سره زمونږ اړیکه ټینګه کړي. انصاري صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. هیله ده چې د لیکبه تر پایه پورې همدغه صحه پاتې شي، لکه اوس چې زه ستاسو غږ یو څه په بکراوند کې اورم. سوال دا و دودیال صاحب، پوهان صاحب دودیال په دې باندې خبرې وکړي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ دغه ترانزیتي لارې چې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې پرتې دي، دا باید ژوندۍ وساتل شي، که څه هم د اوس لپاره په د دواړو هیوادونو ترمنځ ستونزې شته، مګر دا وایي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ دا هغه دودیزه لاره ده او دا باید اصلي لاره پاتې شي. فکر کوئ دا وروستیو تحولاتو ته په پام سره او دا لانجې چې په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ مخصوصا د تجارت او ترانزیت په برخه کې رامنځته شوی دی، دا به اجازه ورکړي چې دا لارې په اوږد مهال کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اصلي ترانزیتي تجارتي لارې په توګه دوام وکړي.
بسم الله الرحمن الرحیم. خبرې تکل تاسو درنه استاد دیال همکارانو مازیز و اوریدین کتا اسلام علیکم و رحمت الله.
و علیکم سلام.
فروم او خاقلی نظر سفر گیر کرم دا اوست دا کنری سین دا سپو پا بدرگه است سرا دا کنر دا سین لسندو خبری کوم او دا دا کمی زرخیز سیما دا اگر سیما چی دا دیران دا کرخی نزده دا او دالتا مختلف قومون و لسون چی مندر ها که دیدوی دارنا پراخ سوداگری دا گتا پورتا کولا ها خوا مومن دو سیگی خوا هم مومن دو سیگی یا ها خوام شینواری دیده خوام دا غصی دا فریده و قومونه دا سی دا چترال تر بلوچستان پوری او کندار او هلمند پوری دا غا اگده خیالی کرخه چی دا افغانستان دا قومونو پر زل را خست شوی او لسونه سر بیل کری دی خو ایل کری ندی دا قومونه سر تاریخی کلتوری علمی فرهنگی سوداگریزی او ولسی علیکی لری هیچ کرخی او هیچ زواک او زبرزواک تا سر نپخوا جلا کری و او نیوز جلا کولیشی پدی سیما که مگا و تاستول هم شاهد و او تاریخ هم شاهد ده چی فراخ او غیور افغان ملت پروت ده او هغه کتابونه چې حتی پاکستان کې چاپ شوی په اردو ژبه چاپ شوی زموږ سره شته چې هلته وایي چې علای کشمیر سے بلوچستان تک غیور افغانو کا خطه ہے. دغه خطه په داسې پنجابی حتو او حلوزلو او یا د انګریز او نورو په دسو او استخباراتی توتیو نشي بیلی دای مونږ هیله منیو چې اگر توتی چې د افغانانو د بیلتون د دوی د جلاوالی او دوی ته د اقتصادي علمي او فرهنګي ضربو په لړ کې جوړ شوی او د تاریخ په اوږدو کې حتی کېږي چې دا پرې تحمیل شي، دا به یو بار بیا د افغانانو په متانت د دوی په قوت او ځواک سره د فکیږي.
انصاري صاحب بخښي، دا اوس مهال چې د پاکستان پاوځ د ډیورنډ کرخه په اوږدو کې یو لوی دیوال جکړې د موانی جوړی کړی دی، دا فکر کوي چې موقتی دی، یعنی د یوې مودې پورې به وي، بیا به لمنځه ځي، که څه رقم دی دا مسله چې تاسو وایئ چې څه هیڅوک نشي کولی دوی دواړه د دواړو خواوو قومونه سره بیل کړي؟
بله، موږ او تاسو د تاریخ په اوږدو کې دا خو اغزن جالونه وي او یا تارونه به وي چې تیر شوي، مګر د افغانانو د مجاهدو او مبارزو په نتیجه کې تاسو ولیدل چې د برلین غوندې ډبرین او کانکریټي دیوال راونړېدو. دغه راز د منځنۍ آسیا ایل شوي او ښکیل شوي هیوادونه خپلواک شو، د نیمې ختیځې اروپا هیوادونه د چک جمهوریت په شمول چې تاسو هلته اوس تشریف لرئ، افغان څو کاله وړاندې درغلی وم لیده، هغه ادرسونه چې هغه هیوادونه چې د شوروي اتحاد د ښکېلاک په منګولو کې وو او یا تر هغې د مخه د انګریزي ښکېلاک په منګولو کې هغه ملتونه ولسونه که په افریقا کې وو که په آسیایي هیوادونو کې وو تر دغې برېتانوي هنده، دا د افغانانو د مبارزو او مجاهدو نتیجه کې خپلواک شو. د همدې مومندو مجاهدې او مبارزې وي، هغه د ترونګدو عاجي صاحب، هغه د ای پی فقیر، هغه د دیر سوات او باجوړ د مجاهد او مبارز او نوابانو او خوانینو او مشرانو او صاحبزادګانو داغوی مبارز او دیخوا د نجم الدین اخونزاده، د مولانا محمد اسرائیل یا پیخوری ملا صاحب، سکنور ملا صاحب، دغه سی د سردار محمد ایوب خان، د غازی امان الله خان او د
انصاری صاحب. انصاری صاحب وبخی لیاقت په تاریخ وګدو کې ډیر بدلونونه راغلي، او مخصوصا اوس پاکستان دا ادعا لري چې د اوس پاکستان او دغه محل پاکستان توپیر سره لري. اوس پاکستان اټومي قدرت ځان بولي او فکر کوي چې څه چی غواړي کولای شي چې دکټي کې افغانستان ته، فکر کوي چې په افغانستان کې یو ځواکمن نظام نشته او نشي کولای چې دوی، البته دا پاکستان دی چې دا څه فکر کوي، او فکر کوي چې پاکستان د افغانستان اوسنۍ نظام اوسنی واکمن نشي کولای چې د خپلو ګټو دفاع وکړي. فکر کوي همداسې ده؟
زه فکر کوم دا یو خام فکر دی. یو خدای دې ویل کیږي چې د پاکستان اصلا چندان اتومي هیواد هم نه و، او هغه د انګریز په دسیسه یو مصنوعي او کاغذي پلان ترې جوړ شوی و. بل دا ویل کیږي چې د پاکستان اتوم توقو هم هغه بکی د هند او هغه پخوانیو سیلابونو وړي، چندان څه ورته نه دي پاتې. دریمه خبره دا ده چې تر شوروي اتحاد او امریکایي متحده ایالاتو
په غالب ګمان انصاري صاحب دا به یو ټوک وي.
او کې دې چې تاسو کوي خو معمول چې ویل کېږي خلک ټوکی کوي، خو شوروي اتحاد چې د نړۍ هغه قوي ترین زبر ځواک او د افغانستان سره په پوله د هغې اتحاد ډېره اوږده پوله وه، د سوبل او ټانګونو او لکونو پوځیانو سره افغانستان ته راغله، مګر دلته مخصوه او د نړۍ له نقشي جغرافیې نقشه بیخي ورکه شوه. دغه چک ریپبلیک پخوا د شوروي اتحاد غلی هیواد و، یا د هغوی ایل شوی هیواد و، ورسره چکوسلواکیا دېدو دوه دونه باندې ویشل شو. دغسې د امریکي متحده ایالات، جرمني، آلمان او نور هغه متحدین چې افغانستان ته راغلي و نن په افغانستان کې نشته. بله خبره چې تاسو د قوي دولت خبره وکړه په افغانستان کې، دا حکومت که هر څنګه دی، خو موږ او تاسو په دې باور یو چې افغانستان هېڅکله حکومتونه نه دی ساتلی، نه پخوا حکومتونه ساتلی و، نه تیر امارت په وخت کې، نه د اوسني امارت او یا تیر جمهوریت چې ټوله نړۍ ورسره ملګری وه، بلکې د افغانستان غیور او ویاړلی ملت دی چې د دې هیواد د دې خاورې د دې خطې او جغرافیې دفاع کوي. او دغه دفاع هخوا افغانان هم اوس د خپلې خاورې د ازادۍ لپاره هڅې کوي، که هغه د بلوچستان بلوچ افغانان دي، که هغه پښتانه افغانان دي، که هغه په ګلګت او چترال یا بلتستان کې افغانان دي، او حتی تر کشمیره د پنجابي مزدور او اجیر پوز په وړاندې پراخې مبارزې روانې دي، او انشاءالله چې دا ولس به یو وار بیا سره یو ځای کیږي، او د پنجاب رېجمنت، د انګریز د پنجاب رېجمنت پاتې شونو ته به په مخ کلکه تپیله ورکوي، او خپل خپلواکی باخلي.
مننه انصاری صاحب، د خبرونه موضوع د ترانزیتی لارو باندې بحث دی، مخصن د اوسنی وضعیت په پام سره. نو که د دوړو هیوادونو ترمنځ، افغانستان او پاکستان ترمنځ، د ورستی کړکېچ ته پام وکړو، فکر کوي چې مخکې موږ یادونه وکړه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اپټاپ نوم د ترانزیتی موافقه په مسله باندې په هنسب دودی عالم خبرې وکړي، نو فکر کوي چې دا موافقه لنوي وضعیت سره مطابقت لري کین لري؟ بل شک چې نه لري. د دې نوې توپ ته ضرورت شته؟
بلې، ضرور ده چې د اوسنۍ حالات او شرایط سره سم او د پنجاب د شو مازایمو او په خانه یو تاریخ تو ته په کتو داسې نوې شرایط وځي چې د افغانستان خلک د هغو تهدیداتو نه وژغورل شي چې پنجابی لوري پر افغانانو تحمیلول، هم د ډیورنډ خیالي کرخې دی خو ولسونو او هم دغه خیالي کرخې ها خو نو بلوڅو او نور قومونو باندې. موږ فکر کوو چې اوس ټول دې نتیجې ته رسیدلی چې پر پنجاب داسې جدي او سخت شرایط وشي چې بیا افغانان د دغه څه د ځای څخه خار نشي. په دې کې منځنۍ آسیا ته دوی ته د ترانزیت لارې ورکولو مسله ده. په مقابل کې باید افغانستان پراخه، آزاد او خپلواکه او له سیاسي او استخباراتي دسیسو پاک او مبره لار ورکړل شي. جنوبي آسیا نورو هیوادونو ته د پاکستان په شمول لوی هندوستان، د بنگلاديش او نورو هیوادونو ته د افغانستان د سوداګرو مالونو او د افغانستان د خلکو د محصولاتو د ولایتي صنایعو او چمیوو او کرنیزو محصولاتو ته باید آزاد لار ورکړل شي او دا د سیاسي او استخباراتي دسیسو ښکار ونه ګرځي. موږ فکر کوو په دې لار کې اوسنۍ حکومت هم ډیر جدي دی، خصوصا د ښاغلي ملا برادر په مشرۍ د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیالۍ دفتر او ممکن ټوله رهبري، او دا فشار د افغانستان د خلکو د خوا هم دی. د افغانستان د خلکو جدي غوښتنه هم دغه ده چې حکومت باید هیڅ هغه تکتیکي، استخباراتي او سیاسي فشار ته نور تن کې نګدي او سر ورته ټیټ نکړي چې په هغه سره د افغانستان د خلکو وقار ته صدمه رسیږي، د افغانستان د خلکو اقتصاد شرف او هغه اقتصادي او سوداګریز خپلواکۍ ته، بیا هم سیاسي خپلواکۍ او ډیپلوماټیکو نړیوالو اړیکو ته ضرر رسولی شي. ان شاء الله چې افغانان به هیڅکله داسې کومې لوبې معاملې ته نه خپلتن کېږي او نه به هیڅ حکومت ته اجازه ورکړي چې د افغانانو په سر او سرنوشت داسې داسې یو معاملې ته داخل شي چې هغه د افغانستان د نسلونو او راتلونکي له ګواښونو سره مخ کولی شي.
ډېره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو، تاسو د ازادۍ په څپو کې پروګرام له ازادۍ رادیو اوري. زمونږ میلمانه د افغانستان د ولسی سیاسي جرګې مؤسس صدیق منصور انصاری او د افغانستان د علومو د اکاډمۍ په خوانی غړی د پوهنتون استاد پوهن بشیر دودیال دی. دوی سره به بحث بیا هم دوام ورکړو، خو اوس ورزو اوریدونکو لرو ګورو چې څوک له کوم ځای خبرې کوي او د پروګرام ته څه دی ویلو لري او څه پوښتنې لري. مهرباني وکړئ، د ازادۍ په څپو کې پروګرام دی.
محترم احمد تکل صاحب، سلامونه تاسو د ازادي رادیو ټول محترم اوریدونکو ته وایم خدای تعالی دې وکړي چې روغ جوړ بس.
وعلیکم السلام، خبرونه ته خره غلاست. مهرباني وکړئ لمړی اوریدونکو ته ځان معرفي کړئ او بیا مو خپل نظر او پوښتنه وایست.
خدا پاک خوشاله کړي تاسو همیشنه اوریدونکو. عبدالحاد اتل مده هلمند ولا څخه تکل صاحب محترم یو سلام تاسو ملمنو ته وایم.
خره غلاست اتل صاحب، مهرباني وکړئ.
خدای دې خوشاله کړي. ډېر ښایسته موضوع مثال دې محترم احمد تکل صاحب، دغه د افغانستان او د پاکستان په مابین دغه کم د تورخم لار ده، که مثلا نور سرحدي لارې دي چې مثلا اوس د پاکستان او د افغانستان پر مخ باندې مثلا بند دي، د دې خواته سوداګري بند ده، د پاکستان د خواته دې خواته شي نه راوړل کیږي، د افغانستان د خواته د پاکستان خواته شي نه انتقالېږي. تکل صاحب محترم، زما خپل په پام په فکر باندې دغه د اسلامي ملکونه دي، زما خپل په شخصي فکر د دې تر شاده نور بهرنۍ ملکونه لاس نه غواړي چې مثلا دغه دوا اسلامي دولتونه پر قرار سره پریږدي. نو زما خپل په پام فکر سره تکل صاحب محترم پاکستان خپل د سر نه دی نور خلک دغه تپاری مثلا پر شاشه ټکی لکه مشکارات او ټول خلکو ته معلومه ده لکه امریکا چې مثلا دغه دوه اسلامي مملکتونه په کله دوی نه پریږدي چې مثلا پر قرار دي سره پات سي ترانزيتي لارې هم سره بندي دي نورا مشکلات چې د بهراني ملکونه جوړي تکل صاحب د پاکستان خپل کار نه دی
مننه د مو نظر دی نو ل اوریدونکو زمونږ له ملمنونو څخه پښتنه هم لري کنه
خدای ته خوشاله که پښتنه مې په دې ډول د تکل صاحب محترم لکه و چې پاکستان غوښتنه کړې ده چې مثلا ملګری ملتونه زموږ څخه غواړي چې د پاکستان او د افغانستان ترمنځ د کوم لار چې وس بند ده باید خلاص شي نو زما خپل په نظر باندې تکل صاحب محترم د ملمنو سره د پښتنه لرم په دې باره کې وخه د افغانستان د نیو وخت اکثره چې دی پاتره رسیدلې لکه د کندهار انار او انګور پرمخ باندې خو وسغه میوه ورسته کله ټوکر ټوکر کې وس د دوی د میوه جات وخت دی نو زما د ملمنو سم غوښتنه دا غوښته چې وس د پاکستان د دغه خپل دغه د پاره وای د خیر د پاره کزمر د خیر د کزمر د میوه جات وخت پرمخ تیر کې زمو میوه جات دلته خراب کله نو زما خپل په شخصي نظر سره چې زما خپل زه فکر کوم چې کال صاحب درې میاشتې څلور میاشتې بعد په یو لار باندې حکومت دغه پریکړه ورسره ونه مني بعد د دوی درې میاشتې خامخا د لار باندې شي چې دې ته دغه اندازه ولګیږي چې توا دغه میوې د میوه پر وخت د لار چې بند شي دا ټول تاوان ټول نقصان د خلکو تر شي ادم ملمنو ته هم غوښتنه ده چې پاکستان چې د لار خلاصونه غوښتنه کوي د دوی مسلي ادب دغه دي چې مثلا نور عوامل په دې ته کې تا که خاص دغه دغه چې مثلا د میوې رسیدلې د وس په دغه باره کې وغواړي چې مثلا لار خلاص شي دغه پښتنه ودی ملمنو ته تکل تر
مننه پښتنه ته خو به مو ملمنو مانه جواب ورکي خو زه خپل تاسو نه پښتنه لرم اتل صاحب چې ستاسو کار څه دی یعنی هغه د آیت سرچینه مو څه ده
تکال تاسو محترم ډیر شایسته پر ځای پښتنه زه په خپل تکال تاسو محترم یو د ښکانم دلته د ښکانی په کاروبار باندې اقامه خدا باور وکړه دغه لارې د بندش سره دوغه تاوان موږ د کاران تر رسیدلې دي دوغه تاوان را رسیدلې دي که بالا جوړیږي زه په خپل د دیکانی کاروبار کوم تکال صاحب محترم
هم دې لپاره مې پښتنه وکړه چې څه کوي تاسو پمځکه کې خپل مځکه مو ده د بل چا پمځکه کې کار کوي او کوم خپل مځکه د سمو پکې کړلې او له دورستیو د ترانزیتي لارو له بندیدو سره تورخم او چمن لاره چې بند شول دي سره تاسو دقیقا څومره تاوان کړی کوم کړی وي
تکال صاحب محترم زه په خپل یو کاروندګری ما د نورو خلګم ځکه کرم نو دلته په هلمند کې شش کال تاسو ته به تر معلومات سره چې خلګو دغه د پومبه کش ډیر کړل دي یعنی پومبه کړل دي اکثره کسان تکال صاحب دغه شمالي ولاتو خلګ مالوچ ورته وایي نو په پومبه باندې اختاوی تکال صاحب دغه جنگ چې د افغانستان او د پاکستان تر مابې نو راغلي د یو من پومبه یعنی څلور نیم کیلو پومبه دلته په 200 لس افغاني په 200 افغاني باندې خرڅېدل تکال صاحب خو دا بعد مرغه چې وس لاره بند شوی ده دوغه نه بعد اغه ده کړی چې وس په یو نیم سل افغاني په یو سل شپږ افغاني زموږ پومبه خرڅېږي یعنی دوی خپل ارزښت بایللی دي په دې سبب باندې چې دا زموږ بالوچ مخ کې پاکستان تر روان و نو وس هغه لاره چې بند شوی دي تکال صاحب پاکستان ته نه دي نو دوغه تاوان په ملي کې 500 افغاني څلويش تاوانې موږ کاروندګور ته تاوان را رسیدلې تکال صاحب محترم
یوازې په پختا کې مو تاوان کړی که په نورو شیانو کې مو هم تاوان کړی
ډیر تاوانونه دا خو موږ دغه تاوان دي تکال صاحب چې موږ پختا مثلا هغه خپل ادرس د لاس ور کړی دي وس مثلا سیمټ دا د پاکستان د خان سره روان دي سیمټ دلته په افغانستان کې ډیر به اندازې قیمته شوی دي دغه چې غوړي چې دی غوړي خونه د پاکستان نه راځي خو خدای پاک دې پاتلو کرم دغه موږ د تجارانو پر ایمانو باندې وکړي تکال صاحب ځکه چې دلته لارې بنې چې دغه لارو د بندش څخه دې سوء استفاده کوي غلط استفاده کوي نو د غړو قیمتونه لوړ ختلې دي دغه چې د پټاټو قیمتونه لوړ ختلې دي یعنی هر شی قیمته شوی دي تکال صاحب دغه تاوان نه درته سیبلی نو دا دواره کزموږ شان مثلا په سم قیمت نه خرڅې جن مستوانی یعنی مثلا کده بهر ملکو شان نه سوم دلته مشته قیمت شوی دي نو تاوان واغې د ډیره بده پر مهرباني کړې ده تکال صاحب
ډیره زیاته مننه تل صاحب چې په خبرونه کې مبارخه واخسته ستاسو پښتنه بل اوریدونکو سره او به د خبرونې لملمن سره هم شریک کړو یو بل اوریدونکو هم لرو مهرباني وکړئ خپل ځان معرفي کړئ د ازادۍ په چپو کې پروګرام دی بله ها ماته زما همکار اشاره کوي چې د اوریدونکو سره هم زمونږ ارتباط قطع شوی دی او لبد مرغه زمونږ لمیلما خغلی انصاری صاحب سره هم ارتباط قطع دی ولی په هر صورت په هان صاحب دودیال را سره دی دودیال صاحب مهرباني وکړئ د اتل صاحب پښتنه تاسو واوري د دی وای چې پاکستان چې لار پر افغانستان باندې دا اوس غوړی چې خلاصې کی یا یو حادثه غیر مستقیمه حادثه روان دي په دې برخه کې اتل صاحب وای چې افغانستان د موافقه نه ورسره کوي، ځکه چې د افغانستان په حاصلاتو باندې وخت تیر شو، اکثره حاصلات دلته دی دروازه کې خوصا شول، لمینځه لاړل. نو اتل سه پیشنهاد کوي چې پاکستان باندې هم د افغانستان حکومت باید عین بندیز ولګوي او اجازه ورنه کړي چې د هغو مال افغانستان ته راشي، د هغو د اصلاتو وخت دی. ستاسو په نظر دا د حل لاره ده؟
خو دوی د خپل هغه د سیمه ییز تحلیل له مخې دوی دا پیشنهاد کوي. او دا واقعیت ده زمونږ موسمي تولیدات معمولا وروسته د اسد د میاشتې نه چې پیاز وي په هغه وخت کې، اما دغه د پیازو صادرات په داسې شکل سره دي چې هغه وخت کې زمونږ بزګرانو ته صحیح دي او څه ګټه کوي. داسې دي بیا پاکستان کې بیا بېرته په پسرلي کې چې دلته د پیازو قحطي راځي، همدا بېرته دلته راځي، هغوی سردخانې لري او داسې مسایل. نو د اسد د اواخرونه شروع کېږي، اسد پسې بیا انګور راځي او بیا خټکي راځي، مڼې راځي، انګور راځي او انار راځي. دا ټول د اسد د اواخرونه نیولې تر قوس میاشت پورې. دا زمونږ معمولا تولیداتی چې هغه تلیګو د کوم شمې مش کې بیا دا فرزيات اندازې پورې د غازري او شلغم هم زموږ د تولیداتی دغه خوانه معمولا کچالو زیات راځي او دا کینو مالته او دا کیله دا محصولات راځي. خدا خو هغه زراعتي محصولات چې موسمي شکل لري لوزه او په مجموع کې بیا د تجارت زموږ چې د دوه جانبه دي چې موږ تل په ضرر کې یا سو بیلانس برابر نه ده. مثلا په تیرو شلو کلونو کې چې افغانستان اقتصاد ډیر ښه شوی و، تقاضا ډیره اوچته وه، زمونږ د ټول تجارت دغه ارزش حجومی نه حجوم په زرګونو ټنو، خو ارزش یې یوولس اشاره شپږ میلیارد ډالر و، په دې کې نهه اشاره پنځه میلیارد واردات د پاکستان او صرف دوه اشاره یو میلیارد صادرات. خو بیا هم په هغه وخت کې دغه دوه اشاره یو میلیارد صادرات زموږ دغه بیچاره خلکو ته د کرنیزو محصولاتو تولیدونکو ته ډېره غنیمت خبره وه، خو همدغه کم میتاد چې موږ بیا هم په ضرر کې وو، دا به یې په داسې حساس موسم کې به یې بند کړل. یا مثلا دغه د بادرنګو په وخت کې به دوی ډمپنګ خپل بادرنګ به مصنوعي شکل دی او تجارت سره دا به اکل هغه وخت به د افغانستان کې به یو بادرنګ لس افغانۍ وه، دوی به خپل بادرنګ په همدغه نرخ راوړل، افغاني بادرنګ به وروسته هغه به خپل یو بادرنګ د پاکستاني په شل افغانۍ باندې پلورل کېدل. نو یوازې داسې نه چې تجارت کې موږ صحیح د کسر سره مخامخ وو، خو بیا هم دغه محلي تولیدونکو ته چې هغه کندهار کې انار و شلیل و دا و، په هلمند کې هم دغسې زموږ تولیدات انګور و پنبه هم وه، خو پنبه بیا تر یو اندازې ساتل کېدی شي، خپل ارزښت حتما د لاسه نه ورکوي، خو دغه تازه سبزي او میوې دا زموږ له لاسه وتلې. نو دوی خبره دا صحیح ده، خو بهترین لاره هم دا ده چې موږ تدابیر ولرو. هغه تدابیر دا ده چې تر ټولو نه مخکې دغه د نړیوالو کنوانسیونونو له مخې نه، لکه ال ډي سي چې دغه د ډیولوپمنت کنسل چې پرمخي هیوادونه د دې د تجارت موضوع ده، ټي آی آر ده، ډبلیو ټي او ده چې موږ ورته د تجارت سازمان وایو کنه، او دغه موږ دغه نړیوال منطقوي سازمانونه چې دي د دېو ترمنځ هم توافقات و، لکه ایکو، لکه سارکو، لکه کاریکو، دا توافقنامې دا موږ کلکې ونیسو، دا سندونه دي، دا نړیوال سندونه دي، په دې باندې موږ برنده کیږو. دا زمونږ لپاره مهم دی او دا د دنیا هم زمونږ ملاتړ کوي. سیاست د تجارت نه جدا شي، دغه کنوانسیونونه چې ما یې نوم واخیستې تورې مثال، دا باید موږ پرې باندې ومنو. دا د استقلال له لارې کېږي، دا لابیګري ده، فقط لابیګري په سیاست او ډیپلوماسۍ کې. په دې کې بدیلې لارې به هم زمان ورسره لټوو، بدیلې لارې فعلا لږ څه قیمت ته تمامېږي. دا موږ باید ډېر څه کوشش وکړو چې دغه خطیا هم تقویه کړو، پروسس لپاره باید لاره پیدا کړو. بالاخره دا زموږ د قانون چې شکایت
لري، پوانسب دی ریل لار چې تاسو وايي باید موږ پیوړی کو، دا مقصد ستاسو د تر پیښور پورې، له حیرتان نه تر پیښور پورې دی ریل اورګاډي لار ده کې دی ایران
فعلاً فعلاً دا د خوف ایران ته لا هم ډیره مکمل نه ده. دا باید داخل کې هم موږ دا وصل کو، دا چې تر اقینه پورې، تر حیرتان پورې، تر دې پورې. بیا د دې نه مطلب دا هم ده چې د چین ګاډی او چې د قزاقستان د لارې نه راځي مالونه راوړي. دا کدی زه که تاسو ته و تلاش شې او کوشش وکړې چې موږ تلان د او دا په نقشه کې وو په لار کې وو خو باندې ملحوظات
کومه لار کې کومه لار
مشکل پیدا بس دې دا دې
کومه لار کې یو بکې کانسپټ بکې کومه لار ول چین سره د مستقیم ارتباط کومه لار ول قرغیزستان
پرته دا لار چې دا دې پامیر لار نه کومګه وکولې شو چې جارتی لار جوړ کړو دا خاطر هم اوس تناقضات شته دي دیرته پاکستان هم ډېر متوجه ده چې دلته تاجکستان د شمال ولایتونو ته لنډه د خپل د هغه نه لاره پریږدي او هلته دغه مسافه تقریبا 15 کیلومتره راځي پاکستان ته پاره د دې هېڅ ترانزیت موږ ته نه راځي نه کوم سټېشن دغه ته جوړېدای شي نه موږ څوک په کار ګمارلی شو نه هېڅ څه نشي کېدای اما زموږ مطلب دغه نه ده چې پاکستان په هلته لاره کې ریل باقي موږ مطلب دا ده چې د بدخشان نه د دغو سیمو نه د دې درې دننه چین ته لار وکاږو خو هغلته چین یو شمېر تشویشونه لري دا لاره به ډېر زر اغني شو خو کې دا تشویشونه رفع شي او مطمئن شي داسې یو مشکلات هلته شته ده اما د حل لاره دا هم ده یو شمېر
د حل په لارو باندې خبرې کوو په هانس دې هل په لارو باندې ورسته خبرې کوو اوس یو اوریدونکو لارو ګورو چې دوی لکم زینه خبرې کوي او پښتنه یې څه مهرباني وکړي د ازادي په څپو کې پروګرام دی د ازادي رادیو
محترم اتا سلام تخنیکی همکار ته سلام ملمنو ته سلام د افغانستان مظلوم ولس ته سلام
وعلیکم سلام مهرباني وکړي لمړی ځان معرفي کوي او بیا څه ویل لري
افغانم د ننګرهار نه
افغان صاحب خرخ لاست خبرونه ته مهرباني وکي په موضوع خو خبري است
خوشاله اوسه محترم دا ورته پاکستان دا مې وی وخت ده اوس وای چې د لارې خوشی کوي چې د دې توانونه کیږي او ولته خپل وادواله پتن کړه د دولت دولت ته وای چې تاسو لارې خوشی کوي چې موږ افغانستان ته اوس هغه خپل منځو کې پاتې دي چلاره خوشی کې چې زمنګ دا تاوانونه کیږي او ډیر مشکلات سره موږ مخ دا غوي ځوانان ټول تجاران ټول جاری موږ ګورو کنه او زمنګ افغانان چې دي جلا تجاران عام خلک هیڅ پروا هم نه دی ویاتیم په جړه مختده نو موږ ولا کې پروايي زمنګ چې پریمان ده پوجا کنه وړو دا غوړی نه موږ بیغمې په خوده چې دا لار اوس بند وي ایو بو جوړه به یو 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 د افغانستان یو یو افغان ټول چې پښل زره ډیر زره افغانې به غلطه خدا شکر وباسو دا په افغانې نظام نه چې موږ ته بل پلو لارې پرسته دي لوار چې موږ ته بل پلو راځي نو زه غواړم چې ته طالبان باندې غکوما چې دا لارې د سي بندي موږ هیڅ څه کې نه نو موږ ته د دې هیڅ میوه په کار نه دی د دې موږ ته ترکاری په کار نه دی دا هغه کله میوه شي دا هغه کله میوه وخت شي ترکاری وخت شي به موږ باندې پوه شي موږ ته چې لارې خوشکه چې زمونږ چې کله دغه شي انارم خرابېږي هر شم سودا مودم خرابېږي نو موږ چې د اعتماد دی په اتیم په جړه مختلف محترمه نو زما دغه نظر دی چې خدای وکړي چې د خلار اخلاص لري زمونږ پاکستان نه هیڅ خاطره نه لرو محترمه
مې ډېره زیاته مننه له تاسو نه افغان سه پښتنه لري کنه
مثلا نور څه ول نه واله
خوشاله ډېره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو له تاسو مننه چې پروګرام سره تماس نیسئ د ازادۍ په چپو کې پروګرام دی زه احمد تکل د خبرونې کوربایم او زمونږ میلمه انصاری صاحب یو ځل بیا را سره وصل شوی دی انصاری صاحب تاسو د دې اوریدونکو پوښتنه واوریده او دوی دا یادونه کوي چې لکه زمونږ غبل اوریدونکو اتل صاحب چې یادونه کوله چې دوی وی مونږ غواړو چې دا لاره تړلې پاتې وي ځکه دوی وی چې د افغانستان په ګټه هیڅ نه ده نو فکر کوي چې افغانستان پر اختیا سره هم د لارې ته هیڅ ضرورت نه لري او کدا اقدام یوازې د دې لپاره د لارې په بندیدو باندې د ټینګار الات دای چې مثلا د دې لپاره دا کار کوي چې وکولې شي پاکستان په یو ډول سره تر فشار لاندې ونیسي چې پراتلونکي کې بیا لار بند نه کی بلې انصاری صاحب ها فکر کوم چې انصاری صاحب سره زمونږ اړیکه بیا پرې شوې ده خو همدا سوال دودیال صاحب نه کوو دودیال صاحب زمونږ لمل مسره ارتباط قطع کیږي او سره قط وصل کیږي نو او به هیڅ تاسو کار نن لږ زیات د نور ورځو په
توګه
مهرباني دا د سوال ته جواب وایسته تاسو
دا خو یو خو دغه زمونږ ما درې مسایل ویلې کنه په مجموع کې، یو دو جانبه ترانزیت ته، بل دغه دوه اړخیزې تجارت ته، او دریم د ولسونو ترمنځ دغه عنعنوي اړیکې او داسې. زمونږ اورېدونکو فقط دغه دوه اړخیز تجارت یاد کړئ، چون د محل اوسېدونکي دي او همدې سره سرکار ده، دا ورته مهمه ده چې خپل موسمي تولیدات هلته صادر کړي، لار ورته بنده نه شي چې لکه دا دومره کلونو کې چې دا به ضایع کېدل او راسته بشول. او بالاخره دغه خواته هم تجار دي، هغوی هم دا کوشش کوي چې لارې بندې نه شي، د هغوی محصولات هم هغه نه شي. باوجود د دې چې په دغه ډول دوه اړخیزه تجارت کې موږ د کسر سره مخامخ وو، اما د دواړو خواو خلک دا تقاضا لري چې دا بنده نه شي. دا خو د لوی غوښتنه وه، دا د لوی هغه وه. اوس دغه د رښتیا هم دغه تېرو دوو میاشتو کې چې زموږ د محصولاتو اندازه زیاته، موږ پروسس کولی نه شوه، ذخیره کولی هم نه شوه، نه مڼې، نه انګور، نه انار، نه شلیل، دا یو هم دغه د ضایع شولې. اوس نو دا زموږ محصولات ختم شوي دي، د هغې خوانه کیله راځي، کینو راځي، مالټې راځي، او دا راځي که نه. نو اوس نو د خلکو غصه په ځای ده، دا یوازې سګنۍ غصه نه ده،
یعنی دا د یوې فشار، دا د یوې فشار د وسیلې په توګه کار ورکولی شي چې د پاکستان محصولات هلته خراب شي، لکه څنګه چې د افغانستان محصولات خراب شول.
هغوی بیا څه امکانات لري؟ هغوی تجار بیمه هم لري، هلته د پروسس امکانات هم شته ده، تازه محصولات یو اندازې پروسس کوي، کولی شي اچار و مربا داسې جوړي. او بل دا ده چې هغوی خلیج ته هم خوشاید د افغانستان په اندازه ورته ډېر اقتصادي نه وي، اما هغوی بیا هم په تجارت کې تر موږ نه هغوی ښه دي، امتیاز ډېر لري، امکانات هغه لري چې متضرر کېږو، موږ ډېر متضرر کېږو.
کور مو ودان. انصاري صاحب را سره وصل دی. انصاري صاحب، د دې اوریدونکو د دواړو اوریدونکو غوښتنه دا وه چې افغانستان دی له پاکستان سره د ترانزیتي لارې بیا نه پرانیزي، په دې خاطر چې وایي د افغانستان د میوو او د محصولاتو وخت تیر شو، اوس د پاکستان وردی مې کوي چې افغانستان په پاکستان باندې فشار راوړي، دا ګټه کوي؟ انصاري صاحب مونږ تاسو اورو، مهرباني وکړئ سوال مو واورید. ښه، دوی سره خو دا اړیکه نشو فکر کوم چې په اړیکه کې ډیره زیاته ستونزه ده او کېدای شي چې دا مسله زر بیا حل نشي، ولی په هر صورت لنیکه مرغه پوهان صاحب دودیال را سره دی. دودیال صاحب، تاسو خی مهرباني وکړئ هغه خپلو سپارښتنو ته چې څه باید وشي چې دا مسله څنګه حل شي، د دې لپاره چې هغه درې یادونې چې تاسو کوئ هغه هم په ځای پاتې وي، له افغانستان د افغانستان او پاکستان ترمنځ د فشار وسیلې هم وی د افغانستان لوري، او د دې ترڅنګ د دوار د ډیورن کرخي پوګدو کې د پروتو قومونو ترمنځ دغه اړیکې هم خراب نشي، د حل لار څه ده؟
دا مهمه خبره ده. ډیر په دې باندې ټینګار کول چې تا بندرونه او دالارې د قطعي بند شي، دا د ولسونو په تاوان ده، ځکه چې دوی غیر د تجارت نه نورې اړیکې هم لري، او دا په ډېرو سختو حالاتو کې هم خلک تلل او راتلل په مختلفو لارو، دوی خپل انانوي لارې پېژني، اما ورته ډېره سخته تمامېږي دغه ده. خو خاصتا د تجارت او زموږ د تولیداتو په هکله باید ووایو، موږ هم باید یو څه ملا وتړو. موږ باید د خپلو باغدارانو لپاره اتحادیه جوړې کړو، د باغدارانو اتحادیه جوړوي لپاره باید موږ بیمه رامنځته کړو چې دوی خپل تولید نه مخ وانه ړوي. بل دا ده چې پروسس ته موږ ملا وتړو، زموږ ډېر محصولات چې پروسس کېدلی شي، دا ډېرې عنعنوي طریقې د پروسس ده. مثلا تاسو ووایم، دا 45 کاله مخکې به رومي بانجان وچېدلې، دا په جلال آباد کې، په قندار کې، په کابل او په مزار کې به بازارونه وو، وچ رومي بانجان به خرڅېدلې، هغه به بیا میچن کول، تر دغه هغه ګټه او خوند او مزه به ډېره زیاته وه. حتی پیاز، تور بانجان، خټکی، دا ټول وچېدلې. هغه طریقه که اوس نشته ده، اوس مدرنې طریقې راغلي دي، دغه ټول محصولات موږ په بهترین
شکل سره. مخکې مو یادونه وکړه د پیازو مسله، چې د افغانستان د پیاز د حاصلاتو وخت چې نو صادریږي پاکستان ته، او بیا له هغه ځای نه بیرته په بل سیزن کې یا په بل موسم کې بیرته افغانستان ته راځي، نه د افغانستان خپل پیاز پاکستان په خپلو امکاناتو په افغانستان بیرته خرڅوي. د دې لپاره اوس که یوه سردخانه وي دلته مثلا، خو ته کولی شي چې وې ساتې.
هم در خبر می دی سرطانی می نه حوازی دی پیاز و پکل دی گازر و دی شرهام و دی کولو پکل می اس متاسفت عرض کوله یا می دی پروسیس خبر وکره نو پروسیس صحیح ده چیل چو تکنالوژی و مهارت تا به ضرورت تری خب بالاخره باید دی مونگ دا پیدا کن دی دید پر تدبیر منی شو لکه داگه چطر شلو کلونو که بدیل و لارو تا زحمه و خواری وش کلی بیلا بیلا هوایی میدانون و کارگو هوایی تام جور کرده پروسیس هم دوگم را ده یا چه سرمایه بغواری مهارت بغواری اما دی دایم دی پر از مون مشکل پیل سرطخانی یا چو ولایتونو که میدان وردک و پدید که ما پخپل لیدیلی لغمان که دیری که اساسی سرطخانی جوری شده و خلکو فکرت اخیستنه خو اگر پا مغا خالت هم دسی جای پی جای پاتی شده بیای وزارت زراعت چه اغوی یا متقل ریاست توجیف کرده اغو قطعا دا موضوع تحکیب نکرده سرطخانه بلا لاره ده یا بلا لار چه منگه ترین غافلی هستو در ریل چه رازی یا در کارگو خارجی تجارتی مالون چه روی در بیرد تشی زیگلیتر دیده و در در دولت دیده متوجیه سی چه دا ایران تا هم بیرد تشی زی او دا بل چه دا حیرتان تیری شمال یا گواندیان و تاوبی آغا دی چین ریل هم چه پتون را وقت فوکوس رازی پخاخو زما چه او پاسته که هم نیاز داری آکید در طول دیده در دبیه بیرد تشیزی دیدین هم در اوی بگرده در هم زمان بگرده در هم امکان
نشتره در سنه که دیشی در دیبانده لگ نور شر هم ورکی لطفاً پوهان صاحب چی در سنه که دیشی باید در افغانستان و سنی واکمن لمن در منزنه اسیا لحوادون و سر اول چین سر خبری او که ارتو وایی چی زمان مسئولات در واخلی پا دغا وقتی پا دغم را رو پیو
در هر واگون دی دوی چی آلتا دکیگی مبدا بندر که دی مقصد تر بندر پوری در هر واگون دی حجم دی لحاظه او دی شامل و اقلام دی لحاظه پلان که شامل بی آلتا کلی چی در ریل آلتا توقف کی مبدا بندر که چو واگونون دی کم که کم کم اجناسی کتوم را اندازه پوری چرت انتقالی دی من دی خوانه پلان نلرو که من گوی سر پلان جور که بل مقابل او توی چستا په دغه تاریخ باندې دا راځي دوغمره واګونونه دي دوغمره جنس ستا اخلو ولې په همدغه ځای کې به زموږ دوغمره جنس پلانشی موجود وي چې بېرته ته دا کې زموږ د خوانه پلان نشته ده موږ منتظر یو چې هغه راشي تخلیه شي بېرته لاړ شي غافل یاست
دا خو به دې اوبه کې د ترانزیت پیسې هم لوړوي
دا خو دا خو ګټ هم درو کړه دا خو ترانزیت خو بیا دغه وشو په موږ باندې حساب شو ځکه چې مال موږ ته راغی وارد شو کنه او د بیرته د لیږلو هم یوه سهمیه باید موږ پرې کړو خو بیا دغومره زموږ ګټه ده زموږ محصول چې دا میوه ده دا په خارج کې ډېر شهرت لري دا ورکو اوس دغه د پلان برخه دا دولت پورې اړه لري اما دغه تجارت چې اوس روان ده او مشکل حل کوي دا تجار دا نوښت کړی ده تجار د دغې لارو نه استفاده کوي موږ دغه دولت چې تدابیر په مجموع کې نه دي او بله خبره دا ده چې دغه د ترانزیت مسله هم موږ د دې لپاره دلته قراردادونه دي نړیوال وګوري دا نشي کېدلی دلته دغه یو هغه تاسو وایم LDCD دا د خاص پرمختیایي هیوادونو او کم پرمختللو هیوادو لپاره لیز ډیولپمنت کانتریز د دې په نفع باندې یون کتاب یو نړیوال سازمان هغوی پرېکړه وکړله چې موږ ته امتیازات شته ده خو په دې شرط چې موږ د هم د WTO امتیازاتونو سهولتونو استفاده وکړو
یعنی د تجارت د نړیوال سازمان
او د تجارت نړیوال سازمان ورلد ترید اورګانایزیشن دا او دا بلغه ټي آی آر چې دا هغه د مګت دینه چې غوکو د دینه پر علاوه افغانستان په دغه منطقوي سازمانو کې غړی ده
مننه
چې هغه
دو دل صاحب او بخی چې د خبرونه دقیقه ډیره کمې پاتې دي لطفا دا هم راته وایاست چې په ترانزیتی پر راتلونکي ترانزیتی موافقه کې کچیرته د دواړو هیوادونو ترمنځ لاسلیک کیږي یعنی دا اوسنۍ موافقه باطلیږي او په نوې موافقه باندې سلا کوي دواړه هیوادونه کوم مطالب باید ورزیات شي
تر ټولو نه مخکې موږ باید لا بیګری او دغه تاسو شویل چې کېنا سره چې خو سره کینو ډیر جرار او ډیر تکړه خلک انتخاب کو چې خو په تجارت او په اقتصاد باندې پوښي د خپل افغانستان دغه تجارت عنعنوي سابقه هم ورته معلومه وي او د زموږ تولیدات او موسمونه دا ټول ورته معلوم وي دوی به اوله دا خبره کوي چې د کراچۍ او فورس قاسم نه به زموږ د تجارو مال فوراً بید موانعه اونا البته ده قانون سرسن به ترخیص کیگی چه الته وقت پتیر نشی او خپل ارزش الله سوار نکی او دا اضافی مرزا کلمی دینی تو اما خبر بیا هم پدی ترخیص کیو ده خپلو لارو پخاطر او ده هر نوع جعل ده مخنیوی پخاطر اضافه بار تا منگا اجازه ور نکو خیر ده پروانه کی منگ با دیگوی وسایل پریلو چه رازی ترمدیز پوری من درو که باید نبدلو وسایل نخلیه نباید تخلیکو اما اضافه بار اجازه نشته ده قانونی بندری اصول کم چیدی ده گمرک اخه به باند تدبیق کیه ده با پکره کتره وارو اما منگا هم حاضریو چو دا ورسره سپیکو بل
ته خبر یوازي یو دقیقه یوازي یوې دقیقې نم کم وخت لري چې خبرې مو تر پای
ورسېږي بل خبره دا غدي واګي دی باندې دا که چیرې ورسره ومنل شي ان شاء الله څنګه تاسو مشکلات حل شي تشکر وخت کم وخت ډیر کم
ډیر زیاته مننه له تاسو نه قدر من اوریدونکو د افغانستان د علومو د اکاډمۍ په خوانی غړی د پوهنتون استاد پوهن بشیر دودیالو چې د ازادۍ په چپو کې په دې خبرونه کې د اوس خبرې کولې البته له دې مخکې د افغانستان د ولسی سیاسي جرګې مواس